Açar, açar, açar.
The sushi açar.
The guri açar.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوږ اوریدونکو سلام. له یخنۍ سره څنګه یې؟ ریښتیا هم سږکال یخنۍ ډیره زیاته ده. که مو ډیره یخنۍ کیدله نو د کوم چارواکي د کور دیواله ته ودرېږئ چې تاوده شئ، خو په دې شرط که د چارواکي ساتونکي مو تودېدو ته پرېږدي. د خپرونې په پیل کې مو د پانتون د کانکور ځپلو یعنې ناکام او بې نتیجې زده کوونکو فال کتلی. دغه دی وای ورئ.
د شنبه په ورځ زیږیدلی هغه زده کوونکي چې له دولسم ټولګي څخه فارغ شوي او د کانکور په ازموینه کې ناکام شوي باید تشویش ونه کړي، ځکه که حکومتي پوهنتونونو ته بریالي نه شول، خصوصي پوهنتونونه خو شته. کومه پنځه یې چې خوښه وي ودي وایي. د کانکور د ناکامۍ غم خو هغه وخت و چې خصوصي پوهنتونونه نه وو. یکشنبه
د یکشنبه په ورځ زیږیدلی د کانکور بې نتیجې زده کوونکي دي شکر وباسي چې بې نتیجې شول، کنه نتیجه یې دارالمعلمینو ته بریالیتوب و. په داسې حال کې چې اوس ان طب، انجینري او د حقوقو پوهنځي هم ویلی شي. د اوس خو کار د پیسو دی، او چې پیسې درسره وي ډاکټري او انجینري د کور ته راځي. دوشنبه
د دوشنبه په ورځ زیږیدلي استادان دې نه خوشحاله کیږي چې په کانکور کې مو نالایق زده کوونکي ناکام او بې نتیجې کړل او پوهنځي مو ترې خلاص کړل، ځکه هماغه د کانکور ناکامان به سبا ته په کوم خصوصي پوهنځي کې ورته ناست وي. لا چې هغه د حکومتي پوهنځیو ډبه هم نشي پرې کولی، ځکه هلته خو یې پیسې ورکړې دي او لکه نر غوندې ځان پرې کامیابولی هم شي. سه شنبه
د سه شنبه په ورځ زیږیدلي هغه د کانکور بې نتیجې هلکان او نجونې دي چې پیسې نه لري، د زده کړو پر ځای د معلمۍ خواته مخه وکړي، ځکه په معلمۍ کې به هم تنخواه اخلي او هم به لوړې زده کړې ورسره پوره کړي، او چې بیا یې د لوړو زده کړو سند ترلاسه کړ نو په کراره د معلمي پرېږدي او په کومه موسسه کې د ځان ته ډالري تنخوا پیدا کړي. چهارشنبه
د چهارشنبه په ورځ زیږیدلی هغه د کانکور بې نتیجې هلکان او نجونې چې د خصوصي پوهنتونونو د ویلو وس نه لري په انګلیسي دې زور واچوي، ځکه کله چې دوه درې ټکي انګلیسي زده کړه نو بیا کولی شي په کوم تلویزیون او یا راډیو کې خبریال مقرر شي چې په لږ وخت کې به دومره پیسه دار شي چې لوړې زده کړې یا په کوم خصوصي پوهنتون او یا هم د حکومت د شپې پوهنتون کې ترسره کړي. دې ته وایي هم ثواب هم خرما. پنجشنبه
د پنجشنبه په ورځ زیږیدلی هغه د کانکور بې نتیجې زده کوونکي چې پیسې لري کولای شي پر یو وخت په پنځو بیلابیلو شخصي پوهنتونونو کې بیلابیل پنځه پوهنځي ووایي. مثلا په یو کې طب، په بل کې انجینري، په بل کې ژورنالیزم، په بل کې حقوق او په بل کې زراعت. بیا یې چې خلاص کړل نو خوښه یې چې په کومه رشته کې کار کوي. جمعه
د جمعې په ورځ زیږیدلی بې نتیجې زده کوونکي دي لاسترزنې نه کیني، د کانکور د تیاري کورسونه دي پیل کړي. له دې سره به یې هم د کوروالاو زړه لاسته راوړی وي او هم به یې تر بل کانکوره وخت تیر شوی وي.
خدای مولا داسې کرایي کوره وساته چې هم کرایه ورکړی او هم یې بېګارونه ترسره کوي. لکه داسې
والکه شربته
څه دې ویل ترورې؟
هغه شربته چېرته ورک شو؟ له ډېرو نارو مې ستونی ولوېده.
څه دې کول؟
هغه وړه مې زغاله کړي دي چې نانوایي ته یوسي.
بیا څه خبره ده مورې؟
ترور دې وایي چې زغالې نانوایي ته یوسه.
زه خو څه د ترور مزدور نه یم، ځان ته دې مزدور ونیسي.
غلی شه چې وا دې وري.
وا دې وري له چا مې ډاروي؟
داس په سترګې بیا څه وایي؟ خو بد مې کړي دي چې کور مې په کرایه درکړی دی. خپله په یوه کوټه کې ناست یم، ټول کور مې تاسو ته درپیشي دی، ملامت نه یې؟
څه خوشي خو دې نه دی را کړی، کرایه درکوو پنځلس زره افغانۍ خو کمې نه دي.
ځه خیر دی ترورې، هلک دی نه پوهېږي.
ښه پوهېږي، اوس همداسې زمانه ده چې له چا سره ښه وکړې بد به وینې. د شل زرو کور مې په پنځلس زره درکړی دی، لا خوشحاله هم نه یې. ته ودرېږه چې د بریالي پلار راشي چې سبا ته دې کټه در پچا کوم که نه. آن په لومړۍ ورځ مې درسره کړې وه چې په یو نیم کال کې به مرسته راسره کوې.
ښه ځه ترورې، وړې یې اسه مو په جنجال ککړوي.
څه جنجال دی؟ هم کرایه ورکو او هم ټول مزدوران یو.
شمایلې تا ته وایم.
څه وایې ترورې؟
هغه زموږ د کوټې پرشونه راوباسه، لمر ته یې وغوړوه. د بریالي پلار ویل چې ټول پرشو ته لمر ورکړي.
ښه دی ترورې.
هغه غټ زوی دې چیرې دی؟
هغه لکه چې کورس ته تللی دی. څه دې کاوه؟
هوکې، د بریالي پلار ویله چې منډې ته یې ولېږه چې دوې بورې اوړه راوړي.
اوړه خو د کوڅې په دوکان کې شته، له هغه ته یې باید زه درته راوړم.
د کوڅې د دوکان اوړه دې ورک شي، د سړي په سر یې ورکوي. د بریالي پلار یې هر وخت له منډې نه راوړي.
لاس افغانۍ فرق کوي، هغومره یې کرایه کېږي.
غلی شه بیا ادبه، ته اوس له ما نه ومرشي اسوې؟
ښه دی چې راغی، ورته وبه وایم.
میړه دې څه شو؟
لکه چې ویده دی. څه دې کاوه؟
او د بریالي پلار ویله چې هغه د کوڅې ویاله دې پاکه کړي.
هغه خو ټول کوڅه والې پاکوي، یوازې د موږ خو نه ده.
ډېره ژبه مه کوه، ژبه وري. د بریالي پلار یې هر وخت په کرایه والا باندې پاکوي.
ورک دې سي دا کور، په خپلو پیسو مو ځان ته عذاب اخیستی.
اوس دغه د مساج کیسه هم واورئ چې د مساج له ګټو خبر شئ.
نه پوهېږم ولې مې په ملا کې درد پیدا شو، خو کله چې ډاکټر ته ورغلم او حال مې ورته ووایه، نو هغه ویل چې ډېر امکان یې د روماتیزمو دی. هغه کسان چې روماتیزم لري نو همدغه ډول دردونه ورته پیدا کیږي. ډاکټر ویل چې هم د روماتیزم درمل درکوم او هم د مساج ته لیږم. هره ورځ باید یو ساعت مساج درکړل شي، خو له مساج سره به پرهیز هم ډیر پام کوي. ډاکټر ویل چې ځان به همیشه تود ساتي، ځکه که روماتیزم ولري نو ساړه تاوان درته کوي. د مساج کوونکي ادرس هم په خپله ډاکټر راکړ او ورسره زیاته یې کړه چې بل ځای به نه ځي، ځکه کوم مساج والا ته دې چې زه لیږم له ټولو لایق دی. ورته ومې ویل ښه ډاکټر صاحب، همداسې به وکړم. په سبا یې مساج والا ته ورغلم او دا لومړی ځل و چې مساج مې کاوه، نو ځکه یې په خصوصیاتو نه پوهېدم. کله چې د مساج کوټې ته ورننوتم نو ومې لیدل چې دوه تنه د مساج ډاکتران په سندلۍ کې تر ستوني ننوتلي دي، او دا ځکه چې کوټه ډېره زیاته سړه وه، او تر هغه چې کوم ناروغ راته نو دوی باید ځان تود ساتلی وای، ځکه بیا خو د ناروغ مخل او مساج هم تودو لاسونو او تاوده بدن ته اړتیا درلوده. ما چې له سلام وروسته د ډاکټر پرزه ور وښوده نو دواړه ډېر خوشحاله شول او یوه له بله پوښتنه وکړه چې څومره موده یې ورته لیکلې ده. نو هغه په خوشحالۍ ځواب ورکړ چې دوه میاشتې، او له دې سره دواړه نور هم خوشحاله شول. ما ته یې لارښوونه وکړه چې په چپرکټ اوږد وغځېږم، او یو تن د ما د ملا په مخلو او کښکودلو پیل وکړ. دومره په زور سره یې د ملا کښکودل پیل کړل چې له هر ځل لاس کشولو سره به لکه ټپي مار درې قطره غونډ شوم او چیغه به مې کړه. د یوه چې لاسونه او بدن یخ شو نو هغه بل ته یې وویل چې راشي، او دی خپله تر ستوني په سندلۍ کې ننوت. هغه هم لکه د ده غوندې داسې په زور زور سره کښکودلم چې تا به ویل له کوم غوړ لرګي څخه د ګوتو په زور غوړ باسي. لنډه دا چې تر څو ساعت پوره کېده نو دوی درې څلور ځله بدل را بدل شول، او زه هم داسې حالت ته ورسېدم چې د راپورته کولو پر وخت لکه د غنم د مات شوي ډنډر غوندې څو ځله بیرته ځوړند شو. د مساج په لسمه ورځ له دې ووتم چې راپاڅېږم او کور ته لاړ شم. نو ټلیفون مې وکړ او له کوره مې ورور را وغوښت چې په شام کې او کور ته مې یوسي، او له همغې ورځې راهیسې په کور کې پروت یم او خورېدلی نه شم. څوک وایي په زوره مخلو یې دغسې کړې، او څوک وایي چې د مساج د کوټې یخنۍ دی روماتیزم را وپکرول. خدای خبر چې اصلي علت به یې مخل که یخنۍ وي، خو له مساج کولو وروسته د درد کولو ځای را څخه ورک دی، ځکه چې ټول وجود مې خوږېږي. او چې کله مې د مساج ډاکترانو د زده کړو او تجربې معلومات وکړل، نو څرګنده شوه چې دواړه د کوم ګاونډي هیواد په کوم عمومي حمام کې کیسه مالان و.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه، او برخه اخیستونکي وو عبدالله سمدی، عبدالرحمن، حسیب الله جلالزی، سپوږمۍ، ستاره امینی، انیسا نیازی او زه صادق سپینغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 14، کندهار 22، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست 1 او یونیورسټي ټاون پېښور 174.